سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې درسي سات او تانې څنګه خبرونه درته لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه هم شته. په بدخشان کې د پامیر د سیمې یو شتنه اوسیدونکي د یوې سختې ناروغۍ له امله مړه شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي تلویزیون راپور ورکړی چې افغان روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې لپاره د تاجکستان له لارې پامیر ته تللي. په راپور کې زیاته شوې چې د همګړۍ د کووېډ 19 او شدیدې نمونیا یا سینه او بغل په څیر د ناروغي د روغتیا پالانو په هڅو سره بیرته تر کنټرول لاندې راغلې. د پامیر اوسیدونکو شکایت کړی چې له هرې سیمې نه تر روغتیایي مرکزونو پورې درې څلور ورځې واټن لري او دوی په اسانۍ خپل ناروغان نشي ورسولی. پامیر د بدخشان د واخان ولسوالۍ په وروستۍ څنډه کې د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ په پوله پرته د افغانستان لوړه او غرنۍ برخه ده چې په ژمي کې هوا ان منفي دیرشو پورې سړېږي. د سړې څپې له امله د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې بیا 104 کسان مړه شوي او تر 10,000 څاروي هم تلف شوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي باوري ده چې له افغان میرمنو او نجونو سره په ګډ هوډ د زده کړو او کار حقونه بیرته ترلاسه کولی شي. اغلی امینې محمد دا خبره شنبه ناوخته په خپل ټویټر لیکلې. اغلی محمد همدار زیاته کړې چې متحده ده د ټولو افغانانو لپاره د یو سوکاله او باعزته ژوند د برابرولو برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. امینه محمد چې تېره اونۍ کابل ته تللې وه د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره یې په لیدنو کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په وړاندې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پټرولیم د یوې سیمه ییزې کمپنۍ څلور تختول شوي کارکوونکي خوشي کړي. پولیسو پرون ویلي په میرامشا کې د ماړی پټرولیم کمپنۍ څلور کارکوونکي د سروې پر مهال د تحریک طالبان پاکستان له لوري تختول شوي وو. د میرامشا یو پولیس چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې له دوه ورځو هڅو وروسته پولیسو دا څلور تختول شوي کسان خوشي او د عملیاتو پر مهال یې دوه وسلوال ووژل. د عملیاتو په لړ کې د پټرولیم د کمپنۍ دوه تختول شوي کارکوونکي او یو پولیس سرتیری هم ټپیان شوی دی. د سویډن په پلازمینې استاکولم ښار کې پرون د ترکیې پر ضد مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې آن د قرآن مجید نسخې هم وسوځول شوې چې دې کار د سویډن او ترکیې ترمنځ ترنګلتیا لا پسې زیاته کړه. د راپورونو په اساس سویډن یو هوښیار سیاستوال د پولیسو په مخ کې د قرآن نسخې وسوځولې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بیان د ازادۍ تر چتر لاندې دغه اسلام ضد عمل ته اجازه ورکول چې مسلمانان په نښه کړي او مقدساتو ته یې سپکاوی وکړي د منلو وړ نه دی. د دوی ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په سویډن کې د پیکک ګوند پلویانو د رجب طیب اردوغان پر ضد مظاهره وکړه او د هغه جوړه شوې مجسمه یې وځړوله. سویډن د ناټو په پوځي تړون کې د شاملېدو لپاره د ترکیې ملاتړ ته اړتیا لري خو د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله دا کار ناشونی برېښي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د اروپایي ټولنې د وروستۍ اعلامیې په اړه اندېښمن نه دي. جنرال حسین سلامی پرون خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو په لیست کې د سپای پاسداران شاملول به لویه تېروتنه وي.
این اروپا از اشتباهات گذشته خودش درس نگرفته.
اروپا نخپلو تیرو تیروتنو زدکرن ندکری. فکر کوي چې په دې بیانیو سره کولای شي د غستر پاوسته چې د ایمان، توکل او ارادې په باور جوړ دی ټکان ورکوي.
زلزل کن.
جنرال سلامی دا سرګندونی وروسته له هغه وکړې چې د اروپایي ټولنې پارلمان تیره چهارشنبه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د ترهګر بللو مسودې ته مثبت رایه ورکړه. دا رایګیري که څه هم غیر الزامي ده خو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې مهمه بلل کیږي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې درسي ساعت او تانې څنګه خبرونه درته لرو خو تر هغه مخکې راپورونه هم شته دي. د افغان سولې لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د نجونو د تعلیم په تړاو باید طالب چارواکي د ایراني عالم مولوي عبدالحمید خبرې واوري. مولوي عبدالحمید د ایران د زایدان ښار لوی امام دی چې ویلي دی هیڅ حکومت د ښځو د تعلیم مخه نشي نیولی. په خپله په زلمی خلیلزاد بیا نیوکې کېږي چې د دوحې په تړون سره یې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د اوسنیو ګڼو محدودیتونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي هغه طالب مشران چې نجونې او ښځې یې له لوړو زده کړو او پوهنتونو منع کړي باید د مولوي عبدالحمید وروستی خطبه واوري. مولوی عبدالحمید د ایران د زاهدان ښار لوی امام یا امام جمعه ده. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې د مولوی عبدالحمید د جمعې خطبې ته اشاره کړې چې ویلی دي ښځې د تعلیم مساوي حق لري او هیڅ حکومت یا چارواکی مخه نشي نیولی.
تعلیم زن از تعلیم مرد فرق نداره.
د ښځو تعلیم د نارینه و له تعلیم سره توپیر نه لري. علم لکه څنګه چې نارینه ته اړین دی ښځو ته هم لازمه ده. عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړي و لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هیڅ حکومت او نظام لپاره ښه نه ده چې د ښځو او یا نارینه و د تعلیم مخه ونیسي.
چروه تعلیم زنه بگیره یا مرده بگیره.
مولوی عبدالحمید که څام د طالبانو د حکومت افغانستان نوم و نخیست، خو افغانستان په سیمه او نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې واکمنو چارواکو په کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د تعلیم او پوهنتونونو مخه نیولې ده. مولانا عبدالحمید که څام په افغانستان کې د طالبانو د نظام په واکمنېدو په لومړي سر کې خوښي ښودلې وه، خو وروسته یې د ښځو د تعلیم په اړه د دوی له سخت دریځیو سره مخالفت وکړ. هغه یو وار د 2022 کال په نومبر کې په خپله وینا کې طالبانو ته په خطاب ویلي وو چې په کوم شرعي جواز یې د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. مولوی عبدالحمید چې د ایران د بلوچستان لوی ښار زاهدان امام جمعه ده په سیمه کې لمخکخو او با نفوذ سنی عالمانو بلل کیږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسیدل. د واکمنۍ له لومړۍ ورځې په اکثرو سیمو کې لښپګم ټولګي پورتنجونی خوندزي او تلتلو منع کړي او تر اوسه چې شاوخوا 500 ورځې کیږي لا دا خوندزي نه دی پرانستل شوی. په دې سربېره شاوخوا یو میاشت د مخه د 2021 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم وتړلې. طالبان د خپلو هغو ژمنو په ماتولو تورن دي چې تر واکمنۍ دوه مخه امریکا او نورې نړۍ سره کړې وي. یو بیلګې د دوهې تړون دی چې د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ورسره لاسلیک کړه. د خلیلزاد هغه خبره ډېره ښکته پورته کیږي چې له طالبانو سره یې تر تړون مخکې کړې وه. تر څو چې په ټولو مواردو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. هغه وروسته توضیح ورکړې وه چې د نجونو او ښځو تعلیم او ازادي، بشري حقونه او د جمهوري نظام د شل کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب د امریکا لپاره سرې کرښې دي. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په خبرې چې د نجونو د تعلیم لپاره هم د زمینې په برابرولو کار روان دی. د طالبانو له حکومت په وار وار د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه غوښتنې شوې. وروستی وار تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینا محمد له لوړپوړو طالب چارواکو سره په کابل کې ولیدل او د ښځو د تعلیم د بندیز د لرې کولو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. ازادي راډیو خبرونه اوس څلور ساعت اوریدلای شي. د طالبانو حکومت ویلي چې په ننګرهار کې د زر ټنه قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیولې. طالب چارواکو د دې قضیه په تړاو د دوو چینایانو په ګډون د 15 کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د استخباراتو ریاست ویلي چې له قاچاقوړونکو څخه زر ټنه داسې قیمتي ډبرې نیولې چې په خپل ذات کې لیټیوم لري. د طالبانو د استخباراتو د ریاست د اپراتیفي چارو مشر ډاکټر بشیر په ننګرهار کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د دغو قیمتي ډبرو له ډلې 2500 ټنه په ننګرهار او پاتې لویه برخه یې په کونړ کې ضبط شوې ده. هغه زیاته کړه،
موږ په دا خبر شو چې دغه قیمتي تیګو د قاچاق یو پروګرام روان دی چې قرارداد نه دی شوی او داسې په یو خوفیه طریقې باندې. نو موږ غوښتل د تم لږ وخت هم ورکړو پرې چې دوی دغه ځینې د جلال آباد پورې کې دوی اصلي عاملین پیدا شي. دوه تنه خارجي قاچاقبر چې د چین هیواد اوسیدونکي دي هغه ونیول شو او درې تنه ورسره افغانان هغه ورسره همکارانو چې دلته ول خریداري زیاتره هغه وکړه.
په کابل کې د چین سفارت د قاچاق په تور د خپل دوه ادباو د نیول کېدو په تړاو لاڅنه دی ویلي. چین د سیمې له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په کاني زیرمو کې د پانګونې لیواله دی او د طالبانو حکومت هم د ځینو پروژو تړونونه ورسره کړي دي. په ننګرهار کې رسنیو ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د قانون وزارت د عوایدو د تنظیم رئیس محمد رسول قاب وویل تیر جمهوري نظام کې ګران بیه ډبرې کیلو په 15 افغاني پاکستان او نورو هیوادو ته قاچاق کېده. هغه وویل کله چې ثابته شوه په دې قیمتي ډبرو کې تر 30% لیټیم موجود دی د دوی حکومت د قیمتي ډبرو د قانون استخراج ودراو. لیټیم د موبایلونو، لپټاپونو، برقي او هایبریډي موټرو لپاره د بیټریو په جوړولو کې کاریږي. د راپورونو له مخې د افغانستان لیټیم او ګڼ نور معدني مواد چې په عمومي شکل بهر تر ډیره پاکستان ته وړل کیږي له هغه ځایه پروسس او نورو هیوادو ته صادریږي. سره له دې چې طالبانو ویلي د قیمتي ډبرو او مدني موادو د قاچاق مخه نیسي، خو د دوی حکومت تورن دی چې بهرنیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته د قیمتي ډبرو، اوسپنو او نورو مدني موادو د قاچاق سم مخنیوي نه دی کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې خپرې او پکې ادعا وشوه چې کاني موادو او اوسپنو په څیر نورو اومه موادو ډکې لارې د پاکستان په لور قاچاقیږي.
د کانونو د چارو ځینې متخصصان وایي په افغانستان کې په لوی اندازه د کانیزو موادو قاچاق روان دی او دا چاره د افغانستان پر اقتصاد خورا منفي اغېز کوي. له دې ډلې د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانی ویان عبدالقدیر مدفی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نه یوازې لیټیم بلکې د ډبرو سکاره اوسپن او نور ګڼ مواد په ناقانونه توګه استخراج او بهر ته قاچاقېږي. مدفی داسې وخت د قاچاق د دوام په اړه اندېښنې ښیي چې د طالبانو حکومت ویلي په ننګرهار او کونړ کې د زر کنه لیټیمو لرونکو قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیولې. له ښاغلي قدیر مدفی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې د قاچاق د دوام د اغېزو او ضررونو په اړه پوښتنه کړې.
نه یوازې قیمتي ولې مه قیمتي ډبرې بلکې موږ په صنعتي مډرالونو لکه تال بربار کرومای دا شان ساختماني مواد ډبرې سکاره متاسفانه د منطقي هېوادونو ته قاچاق کېږي او د قاچاق مسله زموږ په سکتور باندې ډېر منفي تاثیر اچولی. هم په هغه سیمو کې چې منابع کیندل کېږي هلته یې خطرات مشخصه کړي، مطلب هغه خطرات وجود لري چې هلته د هغه معدن کوم سمونه کې چې استخراج کېږي هغه سیمې متضرره کې مادن متضرره کې. او بل مسله دا ده چې زمونږ منابع په ډېر ارزان او په ډېر کم بیه باندې هغه منطقي هېوادونو ته ځي او هلته پروسس کېږي او نور هېوادونو ته د صادراتي قلم په حیث باندې صادرېږي چې دا زموږ په اقتصاد باندې په غټه کې ډېر منفي تاثیر لري.
د طالبانو چارواکو ویلي چې په دغه اوسنیو قیمتي ډبرو کې چې دوی قاچاق مخه نیولې ده لیتیوم هم په زیاته اندازه شته. زه غواړم وپوښتم چې د لیتیوم لپاره کوم هېوادونه ډېر لیواله دي په سیمه کې چې بالاخره د رسمي تړونونو پرته په قاچاقي شکل هم علاقه مند دي؟
په دې اوسني شرایطو کې د لیتیم یا مثلا د اساسو مډالونو قراردادونه موږ ته یو خاله دا توان رسېږي چې موږ هغه قراردادونه یو حقوقي نړیوال سټنډرډ باندې برابر نه دي. او بل د نړۍ هغه هېوادونه چې خصوصا په دې برخه کې نورو هېوادونو سره په رقابت کې دي دلته ډېر دا خطرات هم وجود لري چې که چېرې مثلا یو طرفه په دې برخه کې قراردادونه وشي کېدای شي هغه هېوادونو مالي تحریمونه یا د تحریمونو دپاره علاوه هغه منفي رقابتونه د دې لامل شي چې زموږ په دې سکتور باندې ډېر غټ منفي تاثیر ولري. زما نظر دا دی چې قاچاق د مخنیوي لپاره باید ټولې ګامونه پورته شي، نه یوازې قیمتي ونې بلکې قیمتي ډبرو مخکې یاد ونه اوسه چې صنعتي مډالونه لکه کرومایټ مربر تال همداشان او په نورو برخو کې زموږ منابع لکه ډبرې سکاره دا په خود سره کیندلې کېږي. د دې مخنیوي برخه کې باید ټولې ګامونه پورته شي او خلک ولس باید په دې برخه کې ډېر غټ رول ولوبوي چې دا د ولس سرمایه ده.
طالبانو چارواکي جنگ په وخت کې هم په دې باندې تورن و چې دوی د خپل جنگ د مختورو لپاره د قیمتي ډبرو قاچاق کوي او په اکثر هغه سیمو کې چې جنگ دی او قانون شته دوی پیواک لري او خپل فیس اخلي یا خپل سهم اخلي. لغینه فکر کوي چې دا اندېښنه واقعا په ځای ده چې اوس به هم په مغه شکل باندې چې پخوا لګیاو کارونه به مختوري کڅنګ یا واقعا یو مسلکي او تخصصي چوکاټ ورته برابر کړي او دا وړتیا لري دوی؟
نه یوازې دا دي بشلو کلو مشکل ده بلکې دا دي افغانستان په تیرو 25 سالنه جګړه کې د افغانستان منابع په ډېر بیرحمۍ سره راچی وی دی او مختلفو ډلو د دینه ګټه اغوستي دا او خپل جګړې تمویل پرخه کې هم ترې ګټه اغوستي. بل مسله دا ده چې تاسو مشخصه نو ګوري هغه سیمو کې چې منابع دي په هغه سیمو کې بي ثباتي ده په یو نه یو شکل سره جګړې د خپل د دې اردوی د چې منابع په دې پرخه کې زمينه برابرۍ د څو غیر قانوني استخراج شي او څومره چې هم دې ته د استفاده وشي او په خپل نور او اهدافو کې ترې ګټه واغسته شي. بل بحث اما اقتصادي بحث دا دی چې دا منابع باید په یو منظم معیار په اساس باندې او د هغې لپاره قوانینو ته او د هغې لپاره هغه رسمیت پیژندنې ته او په هغې لپاره هغه نور شرایطو ته ضرورت دی او اړتیا ده. او په دې مهال کې اوس مهال په دې شرایطو کې څه فکر کوم د منطقي هېوادونو ته په معدن کې د خالت ورکول یا رول ورکول دا خپله موږ د دوهمې افریقا په سرنوشت باندې مبتلا کولی شي.
د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانی ویان عبدالقدیر مدفی و چې په افغانستان کې د کانونو د قاچاق په اړه خبرې کولې. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان د حقوقي نظام سقوط یو بشري ناورین دی. دغو کارپوهانو دا خبره د جنوري په 23 له خطر سره د مخو وکیلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې راغلي اوسمهال په جزایي او مدني برخو کې اساسي قوانین او معیاري کړنلارې نشته چې پولیس قاضیان یا وکیلان تعقیب کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره خبرې کړي او لومړی یې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې دمګړۍ په جزایي او مدني برخو کې کومه قانوني کړنلاره شته چې پولیس، قاضیان او وکیلان وکولی شي د هغې په رڼا کې کار مخته یوسي.
دا یو نیم کال متاسفانه یو لوی حقوقی بوران په افغانستان کې رامنځته شوی ده. نه تنها قانون اساسی وجود نلري چې د افغانستان عادی قوانین او په صورت خاص کود مدنی او کود جزا سرنوشت متاسفانه نامعلوم ده او ټول عادی قوانین د تعلیق په حالت کې راغلي ده. همدارنګه هغه قوانین چې د افغانستان حقوقي سیستم پکې تسجیل و دا ټول قوانین، قانون جزا، قانون اجرات جزایی او نور دا قوانین چې د افغانستان حقوقي سیستم سارنوالی د کشف ارګانونه پکې مسجل و دا ټول قوانین د تعلیق په حالت کې راغلي ده.
طالبان وایي چې اوس وخت ټولو حقوقي مسایلو ته د شریعت په چوکاټ کې رسیدګي کې یمدارنګ جزایی مسایلو ته هم. آیا د اسلامي نړۍ په نورو هیوادو لکه عربستان کې هم د شریعت په تطبیق سربېره آیا مستقله جزایی قوانین هم شته؟
په هم ډول د خلکو حقوق استناد په شریعت معنی داده چې د خلکو حقوق په یو لوی بار او یا ځنګل ته حواله کول ده. په اوس وخت کې په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین اساسي او قوانین د جزا او کود مدني نافذ دی. په عربستان سعودي کې په اوس وخت کې قوانین او مقررات نافذ دی او نافذ کیږي. په نړۍ کې درې جمهوری اسلامی وادونه، پاکستان، ایران او موریتانیا، په دا درې وادونه نه تنها قانون اساسی موجود لري چې قوانین جزایی و مدنی نافذ ده، همدارنګه په ترکیه، اندونزیا و مصر کې کود مدنی او د جزا کود نافذ ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو وکیلانو شرایط اوس څنګه دي؟
په دا یو نیم کال د حقوق پوهانو وضعیت د ننه په افغانستان او په مهاجرت کې متاسفانه ډیر بد دی. اکثریت د حقوق پوهان، قضات، څارنوالان او مدافع وکیلان مهاجر شوي دی او متاسفانه په مهاجرت کې د دوی وضعیت ښه نه دی، بخصوص په پا پاکستان، ایران او په ترکیه کې د حقوق پوهانو وضعیت ډیر خراب دی. په همدې خاطر همیشه د حقوق پوهانو ټولنه د هغوی غږ پورته کړی ده او په دا وروستي دوه درې ورځ ملل متحد هم خپل تشویش د حقوق پوهانو د سرنوشت په خاطر مطرح کړی دی.
په ټویټر کې مو فاپی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د چین نوی کال د جنوري په 22مه د جنوب ختیځ آسیا تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. هر چینایي کال د یو څاروي یا مرغه په نوم نومول کیږي. سږ کال د چین او ګاونډي ویتنام د کال نومونه بدل دي. چینایان سږني کال ته د سوی کال وایي، ویتنامیان بیا ورته د پیشو. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
یک شنبه په چین کې د نوی کال ورځ ده. چینایي کال کله لس ورځې مخکې وي، کله څو ورځې شاته. په روسش کال یې نوی کال د فبروري په لسمه ولمانځه، خو د دوی د کال لومړۍ ورځ د اسلامي تقویم په څیر نه وي چې هر موسم ته برابرېدلی شي. د دوی نوی کال یا په جنوري کې وي یا په فبروري کې. دا ورځ هر کال د یوه څاروي یا مرغه په نوم نومول کیږي. په روسش کال د پړانګ کال و، وړم کال د غوایی، تر هغه مخکې د سوی او په 2019 کې د خنزیر. سش کال په چین کې د سوی کال دی، خو په ګاونډي ویتنام کې سش کال ته د پیشو کال وایي. د ویتنام په بازارونو کې هر لور ته د پیشوګانو نانځکي تر سترګو کیږي. په چین کې بیا نن سبا سویان نازول کیږي او په شاپنګ مالونو کې د سوی نانځکي خلکو ځوړندې کړې دي. ویتنام څرنګه سوی په پیشو بدل کړی؟ جن سیرون که وای چتیر وطن پا کلمه که شویده. چنایان سوی تا ماو وای او پا بیتنامی که میاو پیشو تا وای. در سیرون ولمخی پا بیتنام که شولی دیری کرل کشی چه مجکان دا کشتون خرابه بی. پیشو بیا مجک نپریشتی نو دوی تا پیشو ششکاری. د پښو کال داسې انګیرل کیږي چې دا د خوشی کال دی او دولس میاشتې به په خوشی او خوشحالۍ تیر شي. چینایانو چې سږنی کال د سوی په نوم نومولی دی، سوی د اوږد عمر، سولې او سوکالۍ سمبول دی. چینایان داسې وړاندوینه کوي چې د سوی کال به د هیلو او امیدونو کال وي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونې واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا با په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی.
سن کچېری کم وسیګی د رواني له لحاظ هم د جسمی له لحاظ تکامل ته نه رسیدلی.
د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دی وشته باد.
په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسېدلي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسېدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې موږ ته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویي تاته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دي ته نه ده، دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده، یعنی دا د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی پسې مکه داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، ورسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوندې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دل هلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې و، لیسه کې عمومي اول نمره و، ډېر تکړه و، لایق و. خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه و چې دای د هغه عمر ته رسېدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. همالته بیا دوکان شروع کړو، که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي. مګر هغسې وانه شول، ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی داغله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دا ده چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پر رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو، د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډېر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري تورابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کېږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار نه وي به ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کېږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب و قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاج یا